د سهار د 15 بجو دغه نیم ساعت خبری مجلې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د شنبه ده، د لړم یا قرب میاشتې اتمه، د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په دې خبری مجله کې ګڼ راپورونه او مطالب راغونډ شوي چې په خبرونو یې پیلوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2018، 2019 او 2021 ندی کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته یې د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو وار بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خورجانیو لپاره نوي ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد تلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله، د وروسته په روغتون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خوږانیو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 500 سوره مسابقو کې دوی ګټلې او درې بایللې. سریلانکا هم دوی ګټلې او درې بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هره لوبډله بریالۍ سي، احتمال سته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
او الحمدلله د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. همدارنګه کومنګ او تاسو دغه تیری سیالۍ چې د افغان لوبډلې په بریا تمام شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپ وهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډیره ښه ځلېدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه د وروستي بری له کبله لوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمې په قبایلي سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل سوي او 38 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون وویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته له دې نښتې پیل سوی چې نامعلومو وسلوالو پر شویه کارګرو برید وکړ او 2 تنه ووژل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کورمې په شپږو ځایونو کې فرقوي نښتې دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسیدونکي د نښتو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی او وایي چې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل دي، خو چارواکي د 900 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمې مرستیال کمیشنر سید سیف الاسلام پرون ډان رسپانې ته ویلي له اورکزیو او هنګو زلو څخه هم د جرګې استازي د اوربند هڅې کوي. د هغې 19 کلنې ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کیږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراوان په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کومه حالت کې وه تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. درمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو درمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې ووریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو څو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښودلې چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. یو راستون سوی افغان وایي
پاکستان کې تنګول ستاسو تر په درې ده، په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو ځینې شوونځي هم تړل سوي دي.
زه په یو غټه امید ترغلم چې پاینده کې خپل جمعیت ته یو څه کار وکم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان انجونې سرنوشت به څه شی سي.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه کیږي. د کرکټ له یو څارونکي سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه ده، که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چېرته 2.5 پلس ټارګټ ورکړي، نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. دا خبری مجله تر 5:30 دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زوره واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په لنډ وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کړاوونه لا زیات کړي. تفصیل له عصمت څاروان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې له پاکستانه د سلګونو زره افغان کډوالو په زور ایستل به د بشري حقونو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت وروستی مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دواړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. دوی هم دا راس ویلي باور لري چې اکثره په زور ایستل کېدونکي افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجه، توقیف او ناوړه سلوک په شان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. هغې د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي د طالبانو له تعقیبه تښتېدلي افغان ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه د ملاتړ، درناوي او امنیت وړ دي، نه د خنډونو، ځورونو او کړولو. اروپایي اتحادیې هم ویلي چې له ملګرو ملتونو سره د همکارۍ له لارې غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږل کېدونکي افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په ایستل کېدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر رانژدې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زمانو پیز محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو. پاکستان کې تنګول ستا در په درې ده، په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځېدو چې خپل وطن دی.
نوم ساجان، تقریبا 2 سلبیش کال عمر کېږي چې موږ دوری اوښتي پاکستان. ډېر خوشاله شو ان شاء الله چې دغه د پرون ستړیا ته مې وکتل، دلته خدای عمل کړ، جنت ته راغله.
موږ خدا دې سلوخ کالونه په کراچي، پاکستان کراچي کې پراتو. سامان ما خو پاتې، موږ دې خو ته زنانه او سره ماشومانانو سره د خو ته په انتظار ناشستو. حالا دې وکړي هم سامان هم د خوړې شي، موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړو.
دا هغه افغان کډوال دي چې په وروستي یو ونی کې له شاوخوا 8000 نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک لاري افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4 میلیون او 400 زره افغان کډوال میشتي چې 1 میلیون او 200 زره په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وایي هغه کسان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله نیول کیږي بد چلند به ورسره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو له لرلو سره سره یې نیسي. د پاکستان ډان رسپانې د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په قول وویل چې د پنجشنبه په ورځ و اویا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولي وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندېښنه څرګنده کړي کده طالبانو د مجازاتو لبیری تشتدلی افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن د شکنجي او توقيف لستون سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمیر شوونځي او ځنګړي شوونیز مرکزونه د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل سوي دي. زینیز د کوون کې ورته اندیشنه لري
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د هیواد څخه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کې دوده په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او انجونو لپاره یو شمیر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د افتاب ښوونځي مسؤل سید قاسم هاشمي د یک شنبه په ورځ ازادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله د ښوونځي د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز مشکته
کابوت څلور ورځې کیږي چې خوانځي مترل لري. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو خوانځتن نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وتاړو.
د خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیري په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د خوانیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر ځکونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیسای پاکستان
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغ لو شاو خو 15 کسان ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 80000 څخه تر 100000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمیر نجونې زده کوونکي چې د افتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوه تنو یې مینې او کوثر آزادي راغله وویل
زه په یو غټه امید ترغلی یم چې پاینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان انجونې سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په اړه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمیر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 50 سیالیو کې دوی ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي دی باور لري چې د پونې لوبغالی د تیزو باولرانو لپاره شته. د د سره د افغانستان او سریلانکا د نننی مسابقې په اړه اسمت سرون مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالي په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډیر هیلی دی ان شاء الله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهانی کې ډیر ښه دی. دا پونه کې لوبه د کچیت افغانستان ټاس وګټي او بیټینګ وکړي, نو کچې د 2.5 پلس ټارګټ ورکې, نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
تاسو ویل چې افغانستان ټاس وګټي او اول بیټینګ وکړي, ولې فکر کوئ چې اول بیټینګ بهتره ده؟
ځکه د سریلانکا بولینګ چې دا غي وغه یو دوه بولران به تر راغلي, یو انجرد شوی او هغه به تر راغلي, د نو هغه غي سره سپین هم ډیر ښه ده او فاست بولران هم یو دانه نوې راچولې ده, نو دا غي بولینګ هم ښه ده. که چې د افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 280 پورې ټارګټ ورکړي, نو افغانستان کولای شي چې دغه نه دفاع وکړي.
د پلس نه ساتي منظور ترې
لکه 200 او 280 ان تر 300 پورې کې افغانستان وکي, د افغانستان بالینګ ډیر ښه دی, ځکه چې مونږه محمد نبی, راشد خان, مجیب ډیر ښه روان دي. په دې
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته په کار دي چې کوم تغییر راولي؟
نو نو خو به دی چې د افغانستان به تفارقي به خپل یو یو لس لوبغاړ به توې سبب لوبي, ځکه چې سریلانکا او د پاکستان چې د سپین نه کمزوري او د فاست بال نه کمزوري د سپینرانو نه کمزوري, نو ځکه ورته سپین یو نوري مرته په کې اضافه کوي. فضل الله فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوي چې هغه د چنای لوبغاله د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد برخه ورکړه او د نن چې چرته کومه مسابقه ده, دا د سپین بالرانو لپاره ښه دی او که د فاست
پونه چې دا, نو دا د فاست بالرانو لپاره ډیر ښه پیچ ده, نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به بیرته په ټیم کې او د سپینرانو نه به یو بهر کې نه وي.
د افغانستان بارټسمنان کله کله ډیر ژر سوځي, زر اوټ کیږي, څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي, نوار مخکې چې وار یو ټول نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظ ډیر ښه دی, او نو څه کال په دې جام جهانی کې افغانان په بیټینګ کې ډیر تغیرات راوستلي دي, ډیر خواري په ځان باندې کړي دي. کوو ګورې ابراهیم زدران تا, ګربستا, اشمت الله شاهیدی تا, نو ډیر ښه روان دي په دې جام جهانی کې. نو بیټینګ نام خدا د افغانستان اوس چې دی, لکه د مخکې چې به وو د افغانانو به په پاور پلی کې په لس اورونو کې به دوه درې وکټ لاس ورکولې, اوس چې دی نو ګربز او ابراهیم زدران ډیر ښه پانډرشپ کې ډیر په سینه زړه باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی سببون د ویزای وو. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. او سم یو بهرنی مسأله, د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یو وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده, روغتیایي مسؤلانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. اسمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وای اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سلیوان پرون یک شنبه له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشری مرستو د محاصره او د پوینه د ترهګرو او ملکانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړی دي. لبل خدام ملګر ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلې, پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکانو مرشوبلې د منلو نه دي.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو د رسولو په خاطر غوښتنه کوي اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش همداراز وویل د هغو یرغملو د خوشی کېدو غوښتونکی دی چې حماس له اسرائیل څخه بیولی دی. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر درو ونیو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 8000 اوښتی دی. د حملې هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشته چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روغتون ته 14000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي، خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې له نوریاس نوري نه وروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
سبا سه شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسنادو افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووځي. پاکستاني دانو رسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ له اسلام آباد د غوښتنې مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمیشنرۍ د وایاندې راوینا شمداسانی له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزته په خپله خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ، ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون بے اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال اسناد پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې شپږ لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته پستنی دو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې پر لوبي ولیکن خبره کړې ده. د ورسپانه په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار عمومي تر اوسه مخته تللې او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکو پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د 2 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې د خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو 2 لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمایي او بیا په وروستیو 2 لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړي شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې وروستیو بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډېر مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا چې افغانستان به وکول شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو 2 په زړه پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
له شهرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پیل څخه له 1 کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له ښارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نغدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له ښارونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګری دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وایي د ښوونکو د روزنې انسټیټیوټ زده کوونکې وه، خو د کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شوه. اوس یې خاوند مړ دی او له سوال کولو پرته بله لاره نه لري. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه نور څه وکړم، ماشومان مې ډوډۍ غواړي، زه مجبور یم سوالګري وکړم. جومات ته لاړه شم یا د نانوایۍ مخې ته کینم؟ د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي. یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خل ګړي، خو زما ماشومان ډیر وړ دي. کما یو ورځ هم یوسی خای ماشومان مې له لاس ورکړم. لدین چې سوالګری ټول کړی یو دند لري ورکړي، د کور کرایه دی وسنجوي او د ماشومانو د شمیر پر اساس دی ورته ماشټین کړی چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو، څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د اخیستو توانی ولرو.
مادام ګل د کابل خالي و بل سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي، دا وایي زوی په نشې توکو روغدی دی او میړه یې ناروغه نو ځکه سوال ته ناست ده.
مشکل دارم، تقدیر خیمه است،
ستونزې لرم، په خیمه کې ژوند کوم، درېش پورایي سیمه ډوډۍ نه د خوړلې، میړه مې ناروغ دی، په ځای کې پروت دی، ما هم عملیات کړی، یو زوی لرم، هغه هم پودری دی.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نه حکومت او نه هم نړیوالو ادارو ورسره مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد او د سرې میاشت د کمیټې له چارواکو مو د سوالګرو د راټولولو او له دوی سره د مرستې د بهیر د جزئیاتو په اړه وپوښتل، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د روان هجري لمریز کار په پیل کې ویلي وو چې دوی له کابل ښار څخه شاوخوا 10 سره سوالګر راټول کړي چې مرستې به پرې وویشل شي. د طالبانو حکومت د 1401 کال په زمري میاشت کې په کابل ښار کې د سوالګرو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه، چې وروسته د ځینو ولایتونو په مرکزونو کې هم پیل شوه. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول وړه شوې او ډېری سوالګر وایي چې له مجبوریته سوالګري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم ورسی، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.